د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طراح یې وژلی دی. دا برید د اګست په 26 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو لړلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیون کسان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د 2023 کال پایله د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د می په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې سره وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یو برخه ده. انقرې او مسکو دا خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړې ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیې څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري وجنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیې سره د پخلاینې ملاتړ کوي. او د جرمني خبري آژانس د خبر له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړې چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلي چې د جرمني او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون پر 6 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر له مخې دا خبرې د جرمني د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید 19 ناروغۍ د محدودیتونو له کبله هغه مهال دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. د جرمني او چین اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په وروستیو کې چین ته له سفر وروسته ځینې څرګندونې وکړې. هغې ویلي و چې چین د جرمني او نورو ډیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
په یو مرکه کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دوه ورځو په غونډو کې پر کوم مسایلو خبرې وشوې.
اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو.
زلمی خلیلزاد هغه راپورونه به بنسټه بللې دي چې وای افغانستان د ترهګری په ځاله بدلیږي، او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورستي میاشت کې نګدي 2.5 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوی ول چې نسبت لمړنۍ میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د خځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي په هغه سیمو کې چې خزینه کارکونکو فعالیت نشوی پکې کولای د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاو چې د کاري پراخ غبرګونونه او پرول په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوي تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وی او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچېری خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبرې کولای شي، هغه ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې باندې نه راباس کورونی اغل ته په کور کې دینی واکسین وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسین وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتورانو پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لغپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 می پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یونامال طالبانو سره د موافقه اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلې سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو د شنور مرکزونه وتړل شول او 2,00,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوګدل لار په مخکې ده. د افغان خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم پرون وویل ل طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیر د خځو حقونو ته درنوي ونکړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکي غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. خو وروسته د ملګرو ملتونو یوه ویانده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کېدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی دي ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لګکې ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروند نور مواداتو تجمنوي په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبی نظام په رسمیت ونه پیژني او کچېری داس کوم اقدام کیږي نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحثونه وکړل. ویل شوي چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم خبرې وکړې. د غونډې اعلامیه به نن خپره شي. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاري عیسی محمدي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډیره ښه د وروري په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نزدې وو، یو نظر یې درلوده او اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کېنو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریض نصر لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریضونه څومره سره نږدې وو
د ټولو ګډونوالو په منځ کې څه خاص اختلاف نظر نو ټولو په اخر کې په ګډه باندې په یو اعلامیه باندې هم نظر رسول اعلامیه به هم خبره سي په میډیا باندې یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف کو ګوندونه دي ک نور مشهور چيري دي د ټولو سره ناشته ولري او ټول د طالب مقابل کې مبارزه ته سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستانه بهر هم فعالیت لري؟
زمن د دې ناستې اغیزا ما چې ولید دا اوسې ډیر مخالف چیرې په ډیرو ستونزو مشکلاتو باندې په خوا سره حتی تاوتریخوالي تصرف وتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په دا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به خپ دی وی چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله نه دا وهلی بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې ان شاء الله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي نو ان شاء الله چې اغیزه به زما په نظر ښه اغیزه وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری اسام محمدي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې تر لاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیت د تروریستي حملو د پلان د جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیل زاد ترڅنګ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا راپور رد کړی دی. اسد الله لودین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن په خواني ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلې دودی. خلیل زاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیل زاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلی او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو وجلو او ټپي کولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو کڅنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیل زاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډه تر سره کړي. خلیل زاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتر ده، ځکه د په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارډ ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواخ د پراختیا د چارنې او د ځان د ساتنې او دفاع ورتیا په ساتلو سره محتاط وو اوسو. د دوه تړون د 2020 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې پر 29مه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان د غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي، چې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، فريدي سيال تغوښي چې د لويديت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته کوي.
دا ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عملاتړ کونکو او د بشري حقوقو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال پاګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. د فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجي مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خبرونې په ټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونې د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نادولتي بهرنیو او کورنیو خیریه موسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي. ځکه د خبرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي، او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوان نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمېرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیون نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونه بیا په خپل وروستۍ غنې کې د امریکا په خونی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال پاګست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریخي دي. هغه لی ټرمپ فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو ښاغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسیده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډیر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډیرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې ښاغلی ټرمپ په 2020 کال کې طالبانو سره د دوه موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته آمادګیان روان دي، او اوسنی ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د انتخاباتو په راتلونکي پړاو کې به ځان کاندید کړي. ښاغلی ټرمپ په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوماندي لا دمخه اعلان کړی ده.
د ازادي رادیو ده. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تیره یوه میاشت کې دا شمیر له 2500 زیات شوی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د هغو ناروغانو له ډلې چې هر ورځ دوی ته مراجعه کوي 50% د کورونا مثبتې نښې لري.
شوایب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی ویل څو ورځو راهیسې سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیا او کمزوري احساس کوي. شعیب وایي بیکار دی او د خپل درملنې لپاره ډاکټر ته د تک وسه نه لري. له همدې امله هڅه کوي خپل درملنه په خپل سرو داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډیره ځاندردی لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولې برخې ټوټې ټوټې شوې او سخت ستړی یم. زه نشم کولای ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وایي تیر کال هم ورته نښې نښانې درلودې او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردی او ستړیا د کورونا ناروغۍ نښې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغۍ مثبتې نښې مخ په ډیریدو دي. دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړوکي اختر په ورځو کې له روغتیایي سپارښتنو پرته لیدو کاته و.
دا ناروغي له لس ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې دېرش ناروغان لرو. هر ورځ له څلوېښتو تر پنځوس ناروغان موږ ته راځي چې پنځوس سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر وویل په تېرو لسو ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ نولس اخته یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 2023 کال کې دغه واقعیات ډېر تر کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات کوم یو ول سوه یا شپاړه سوه واقعیات به د میاشتې ول. په د وروستۍ میاشت کې نږدې دوه نیم زره مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتې یو څه ګراف پورته شوی ده.
ښاغلی زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 12 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې څو ځله په صابون او اوبو ومینځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا هم د کرکټ د میناوالو لپاره په زړه پورې خبر. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډینز لوبډلې ته د 1500 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای په ځواب کې یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې تیر ماښام ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو او 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد د سیالي لوبډلې 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. پر روانو سیالیو کې د راشد خان د وکټو ټوله مجموعه 14 تل وړ شو او تر نورو توپ اچونکو مخکې شو. نور احمد بیا تر دې دمه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول دي. د ویلو وړ ده چې د آی پی ایل لیګ 15 سیالي به نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د نړۍ د ډیرو هیوادونو کې تر اوسه پورې لا جی 15 نه ده تجربه شوې، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی 15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده. خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی 15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغه هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیش وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15م انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دیتا پا پام چه اتکل کیجی چه جیش پشتر 2013 پوری